د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هر کله وایم. نن د 2013 کال د جون د میاشتې 18 تاریخ دی، د نهه یا سه شنبه ورځ ده. په دې غړی کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری پرونی وینا چې قانوني سمله ته کړې ده، د هغې په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو. او همداراز د افغان ولسمشر حامد کرزي قطر ته د سفر په اړه به تازه معلومات درته درکو. نور رپورټونه هم را سره شته دي، خو اول به له بروال کاکړه خبرونه واورو.
د مهم خبرونو سرچکه، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي ترهګري د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپلې همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی، او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان په خپل هیواد کې د راپورته سو مظاهرو له مشرانو سره خبرو ته کښېني. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي اترهګري د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی. ولسمشر آصف علي زرداری د سرګندونې تیر ورځ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. ولسمشر زرداری وویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او په خلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر آصف علي زرداری په سیمه کې د اترهګري په اړه وویل
militancy extremism
urpakitob yagitob aw trahgari zmush kami amniyat ta loy gwash de kam da waslawal urpako khilaf yow motay de muj kumi masharwali ta zarurat laro che de de gwash muqabla wakre muj lahagui sara che la tashaddud laas wakhle khabar kawlo ta tayar yo kho muj bayad da hago khilaf zor istemal kro che da hukumat waq akhtiyar challengewe zmush hukumat ba pre najdi che khawramo da kumbal mulk khilaf da tarahguru faaliyatun la para istemal se
against any other country.
ولسمشر آصف علي زرداری د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریز تکرار کړ چې ګواکې د بی پلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک ل خپلواکۍ سرغړونه ده. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپلې همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیزي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو دی.
تمول سامیت کلزی د سولې د پروسې په اړه دا وروستین انکشافات چې تر فرسوی په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم په دې اړه خبرې وکړلې او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح دي، په خاص توګه د طالبان لپاره د یو د جوړېدو په اړه انکشافات مطرح شول په جزئیاتو.
ایمل فیزی وویل ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دې هیواد کې لامیشتو طالب مشرانو سره تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په دوحه کې د اسلامي نړۍ او امریکا په کانفرنس کې له ګډون او د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو اترو وروسته تیر ورځ بیرته کابل ته ستون سو. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړي دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ د امنیه کمانډان جمال اکا ویلي د دوه ځوانان خان او حمیدالله نومېږي چې یو د لسو او بل د شپاړسو کالو دی. د جمال اکا په وینا دا دوه ځوانان له یوې امنیتي پوستې څخه له افغان ځواکونو سره بیرته کورونو ته ستنېدل چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د جړې ولسوالۍ سیمیز چارواکو ویلي طالبانو خلکو ته له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په اړه خبرداري ورکړی دی، خو د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد بیا دا رد کړی دی چې ګواکې د طالبانو دا دوه هلکان وژلې. د پولینډ د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو سرتیری پرون په افغانستان کې وژل شوی دی. د پولینډ د دفاع د وزارت ویاند ویل د سرتیر لومړی د سړک د غاړې په هغه چاودنه کې چې په غزنی ولایت کې پرې وسوه ټپي سوی و او وروسته بیا سا ورکړې ده. پولینډ په 2013 کال کې افغانستان ته خپل عسکر استولی و او له هغه راهیسې دا د دې هیواد 34م سرتیر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان پر دې سلاسوي دی چې د حکومت ضد را پورته سو پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې دا چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ له دې مشرانو سره کښېني. د ترکیې حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې پرون په زرګونو کسانو یو ځل بیا د استنبول او پلازمینې انکرې سړکونو ته مخه وکړه او د اردوغان او د ده د عدالت او پرمختګ د ګوند د پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې پولیسو پرون ناوخته د انکرې په مرکز کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکې ګیسه کار واخیست. تر دې وړاندې د ترکیې د مرستیال او وزیر اعظم بولینت ارنچ ویلي وو چې اردوغان به د چهارشنبه په ورځ د مظاهرچیانو غوښتنې واوري، خو د هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د ده په وینا غیر قانوني مظاهرو ته اجازه ورنه کړي. په ترکیې کې روانې مظاهرې یوولس ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل سوې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې احتجاج کوونکي وځپل. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې تیره شپه په د جنوبي افریقا له لوبډلې ماتې وخوړه. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دا لوبه د آی سی سي چمپیون ټرافي په لړ کې د برتانیا په برمنګم کې ترسره سوه. جنوبي افریقا د پچ له ګټلو وروسته په خپله د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سو 50 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سر 244 منډې وکړې. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 15 اور کې د 168 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. پاکستان دې ټورنمنټ کې خپل دریمه او وروستۍ لوبه د جون پر 15 نیټه د هند په وړاندې کوي. د خبرونو پای
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه تاسو له بوروال ککړ څخه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو درورو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې ترهګري د ټولو سیمې لپاره خطر دی او پکار ده چې په خلاف شریکه مبارزه وشي. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي کرزي د قطر په روسي سفر کې د طالبانو کوم غړي سره نه دی کتلی.
خطر کې دې نه چې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمائندګۍ حضور لګي په دې شک نشته. جمهوریت حامد کرزي د سفر هدف د نو جمهوریت حامد کرزي طالب په نامه چتر کې سفر کې نه دی.
پاکستان کې د نوي حکومت د راتګ سره په بنوې بجټ هم وړاندې کیږي او څېړونکو د اقتصاد بهترولو لپاره د ښه بجټ علاوه د ټیکسونو د جمع کولو په ضرورت هم زور ورکړي.
حکومت صرف یو آمدن دی، حکومت دا د غلري چې په طاقت باندې په زور باندې ټیکس په ذریعه باندې خپل وسایل راټول.
په پاکستان کې د صحت محکمه د استادانو د لارې د پولیو ضد واکسین کوي، خو په مومندو کې یو استاد وایي چې دا د دوی کار نه دی.
دا مطلب دا زموږ د ایجوکیشن دغه سره تعلق نه لري، دا صحت سره تعلق لري. کروشل حالات راشي هغه لپاره به استاد دي. اوس وخت کې به چې هغه بل صفائی کوله دا غیر لپاره هم چې کمنی زموږ د سکولونو نه چې کلاس فور بوتلو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. تاسو ول تلاړ شئ او زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه آلته واورئ. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. ستړی مشئ.
خدای دې بخښي شي.
احمد الله، لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل، پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري قومي اسمبلی ته خطاب کړی دی او دا ډیر مهم ګڼل کېده، کومې خبرې پکې وکړې؟
بشیر، څنګه چې تاسو ویل، 13 ورځ د پاکستان صدر آصف علي زرداري په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته چې کوم هغه ته خبرې اترې وکړلې. تقریبا د 40 منټو نه زیات د صدر چې کوم دا تقریر دا لکه هغه پارلمان ته خبرې وکړلې. په خپل وینا کې هغه ویل چې د ملک مستقبل په جمهوریت کې دی او جمهوری قوتونه چې د ملک کم دي هغه د ملک نه امریت ختم کړو او اوس په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې. صدر زرداري زیاته کړه چې موږ له د مفاهمت پالیسي له وده ورکول دي، د آئین بالادستی موږ مکلا دا شان جمهوریت قوتونه چې کوم دي هغه موږ مضبوط کړ، خو موږ له تیر وختونو د غلطیان نه سبق اخستل پکار دي او ټول سیاسي قوتونه چې کوم دي هغه د په ګډه سره د جمهوریت مضبوطی لپاره کار وکړي. صدر زرداري دا هم ویلا چې تیر پارلمان په حقيقي مانو کې آئین چې کوم هغه جمهوریت جوړ کړو او د آئین نه غیر جمهوریت شکونه لري کړل او صوبایي خود مختاري هم یقیني جوړ کړه. او په پاکستان کې اوس د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې او پارلمان له پکار دي چې حکومت او آئین ماتونکو په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې آئین ماتول د بغاوت زمره کې راځي. د دې علاوه هغه د مرګ چې کوم ځاپېخې مسلې د هغې په حق له وینا وه چې موږ د خپلو مسلو حل لټول په کار دي. په ملک کې د توانایي بحران چې کوم دی هغې لپاره موږ د امیر باشا ډیم باندې کار شروع کړو. دغه شان ترکول منصوبه چې کوم هغه موږ شروع کړې ده. خو زه پورې امید یم چې نوی حکومت چې کوم دی هغه به د توانایي په بحران چې کوم دی په دې قابو عمومي. دې نه علاوه د بلوچستان په مسلې هغې هم خبرې وکړې او ویویل چې د امن او مفاهمت اولنۍ ترجیح جوړول په کار دي او هلته چې کوم بېدرکه بلوچي د هغې مسله هم حل کول په کار دي. دغه شان د توهین رسالت قانون د غلط استعمال د مخنیوي په هکله هغې هم خبرې وکړلې. د افغانستان سره د تعلقاتو په حواله دغه شان چین سره هند سره هغې ویل چې موږ له ګاونډي ملکونو سره خپل تعلقات ښه کول په کار دي او خصوصا هند سره تعلقات ښه کول وروسته تجارت ته هم وده ورکول په کار دي. د دې نه علاوه په ملک کې چې د کم سو خراب حالات دي او کومه ګډوډي ده د هغې په حق د سر راس فلي زرداري وینا وه چې څومره لکه په ملک کې دا وخت کوم خراب حالات روان دي نو د دې د وجې نه د ملک ولس او قومي سلامتۍ دپاره عسکریت پسندي او انتها پسندي چې کومه ده دا یو لوی خطر جوړ شوی دی او دا مسله چې کومه ده خبرو اترو د لارې حل کول په کار دي. ځکه چې دې خلکو سره خبرې کول په کار دي او دې نه علاوه هغې ویل که هغه خلک چې خبرو ته نه یې تیار نو باید چې د هغې په ضد باندې موږ لکه د طاقت استعمال وکړو او دا هغه خلک چې څوک د حکومت واک او اختیار چې کوم دی هغه چیلنج کوي. دغه شان صدر آصف علي زرداري نور چې د کوم ملک مسلې دي یا دغه شان چې نور کوم د آئین حوالې سره شو یا نور چې کوم مهم موضوعات په هغې باندې هم خبرې اترې وکړلې او دې چې کوم د پارلمان د شپږم ځل چې صدر آصف علي زرداري دی دغه ته خطاب کوو په دې کې د پاکستان چې کوم د پارلمان غړي نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم دغه شان د فوج مشران چې د څلورو اڼو صوبو وزیر اعلیګان چې او نور لوړ پوري چارواکي چې کوم هغوی ټولو په دې دغه کې ګډون وکړو.
په د دې تقریر په محل باندې غویم وو
بالکل هغه هم په پارلمان کې موجود وو.
ٹھیک ډیره مننه ډیره مهرباني احمد الله تاسو موږ سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه وو.
دا مشال ریډیو ده
اور دن کو د افغانستان حکومت وای په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستل او پیچلې مسله ده او دا کار کې د شډیر وښونی سي. د افغان ولسمشر بیان د ایمل فیزی وای چې افغان ولسمشر چې بده رسته و کې قطر ته ورغله او الته د کوم طالب مشرانو یا د طالبان د کوم غړي سره ملاقات نه ده شوه. رضوان مراد پیرپورت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیزی وای ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پورس په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. خاغلی فیزی ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاد شوه او آیا د دې دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیزی ویل
هغه مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ده تر هغه وخته پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د دغسې یو دفتر پرانستل په دوحه کې په ممانه نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي او که هدف دا یې چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله افغانستان کې تامین نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کولو. دا نوموړي په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استازو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې د نړۍ د پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمائندګۍ حضور لري په دې کې شک نشته. جمهور حامد کرزی د سفر هدف دا نه و. جمهور حامد کرزی طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر په خو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزی دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګیږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، رضوان مراد رپورټ مو اورید. د همدې سره تړلی و مرکه درو د افغانستان د سولې د شورا یو غړی حبیب الله فوزی سره زمونږ همکار احمد تکل مرکه کړی ده او په سر کې دي قطر ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه او دغه د اهمیت په اړه پوښتنه کړي.
کوم سفر چې تر سره شوی ده دغه یو کانفرنس لپاره تر سره شوی دی. یو کانفرنس د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ یو ګډ کانفرنس و چې په قطر کې دایریدو. د هغه لپاره یې ښاغلي جمهور رئیس ته دعوت ورکړی و چې د هغه په څنګ ښاغلي صلاح الدین رباني هم سفر کړی دی. دی سفر د محتویات او جزئیاتو په جریان کې نه یم، خو لکه د تل په څیر د سولې عالي شورا له هر وخت په ګټه اخیستو د سولې لپاره کار کړی دی، او کوم کار چې د سولې لپاره مؤثر ده په هغو کې هڅه کړې ده. په دې سفر کې هم څنګه په جریان کې نه یم، ولې خو هیله من یم چې که فرصت په لاس ورشي دوی به کوشش وکړي چې د قطر له مقاماتو سره او که فرصت ورته په لاس ورشي د طالبانو سره به هم هڅه وکړي چې ورته وګوري.
او د ولسمشر په پلان کې څه دي؟ که چیرته داسې یو امکانات ورته برابر شي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، تصور ستاسو څه دی چې دا خبرې به وکړي او که به یې ونه کړي؟
زما ستونه شخصي اندازه ده، زه فکر کوم چې د طالبانو سره لیدل به څه مقدمات وغواړي، ځکه خبرې د طالبانو سره د مذاکراتو نه مخکې د قطر له مقاماتو سره خبرې کول ضروري دي. بل دا د مخکې له دې چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شي، له هغه نه مخکې څه دولت وړاندیزونه کړي وو چې طالبان باید اعلانات وکړي چې اظهارات وکړي. یو لوګو دا ده چې دوی د افغانستان له دولت سره مذاکراتو ته آماده دي، او ځینې نورې خبرې فکر کوم هغه به تر اوسه نه وي ترسره شوي.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، دا آیا یو برعکس پیغام دی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت لپاره؟
طالبانو خو د دا کوم حملې چې روانې دي دا خو اوسنۍ نه دي، نوې حملې نه دي، بلکې د سږ کال په اوږدو کې د تېر کال په اوږدو کې د حملې روانې دي. دا یوه نقطه د فشار ده چې طالبانو طرفه هر وخت ترسره کېږي او دوی خپل مؤثریت غواړي وښيي. دا خو به کېږي، ولې داسې صلحې ته ضرورت ده؟ زه فکر کوم چې طالبان هم په دې اوسېدلي دي چې په مملکت کې که سوله راشي دا د دوی په ګټه ده او د افغانستان اړخ هم په دې پوهېدلی ده. زه خو هیله من یم چې د صلحې خبرو کې به فکر کوم دواړه طرفه علاقمندي ولري.
یوه بله موضوع فوزي صاحب، ایران ته د طالبانو د هیئت سفر د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره یو ښه خبر و او که بد خبر؟
دا خو تاسو معلومه ده چې دا خو د طالبانو پسې اړه لري، د هغوی په روابطو پسې اړه لري چې دوی چېرته ځي او چېرته نه ځي. او بله مسله دا ده چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په قضایاوو کې دلچسپي لري، خپل مصلحتونه لري، د خپل ملک مفادات په نظر کې نیسي، هغوی به هم مختلف اړخونو ته دعوت ورکوي. ورځي به دا موږ ته یوه حیرانوونکي یا کومه سخته خبره نه برېښي. زموږ فقط یوه توقع هغه له طالبانو نه ده چې طالبان افغانان دي او افغانان باید په افغانستان کې په سیمه کې دیني ارزښتونه او د ملي مصالح باید په نظر کې ولري او د هغو په رڼا کې د صلح لپاره هڅه وکړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو خبرې په ځینو حالاتو کې په ځینو سیمو کې د ښوونځي یا د سکول د استادانو نه د پولیو پر ضد د واکسینو د ټیم په حیث ګټه اخیستل کیږي. په ممندو کې ځینې استادان وایي چې دا کار د دوی لپاره د ډیرو مختلفو جهاتو د وجې نه مشکل دی. یو خو د دوی په وینا امنیت نشته دی په مختلفو ځایونو کې، بل دی دا وایي چې د دوی کار تعلیم دی او خلکو ته سبق ښودل دي نه د صحت چارې. په دې هکله زموږ همکار رپورټ را لېږلی.
نن د شبقدر تحصیل په سیمه کې د پولیو درې ورځنۍ مهم لپاره د سکول استادان د صحت بنیادی مرکز پیرقلعه ته غوښتل شوي وو، خو دغه استادان وویل حکومت هغوی ته خو کوم سهولتونه نه دي ورکړي. خو کله هم چې عمومي انتخابات وي یا پولیو وي او یا بیا د نهرونو د صفایي وخت شي، نو د هغوی نه دغه خدمت اخیستی شي، باید د خدمت په مناسب دي ورته سهولتونه هم ورکړل شي. داود شاه په کتوزای کې په یو پرایمري سکول کې استاد دی او هغه وویل
دا مطلب دا زموږ ایجوکیشن دغه سره تعلق نه لري، صحت سره تعلق لري. کروشل حالات را شو هغه لپاره استاد دي، اوسو وخت کې به چې هغه بل صفایي کوله دا غیر لپاره هم چې کوم دي زموږ سکولونه چې کلاس فور بوتلی.
وقار خان په پرایمري سکول وچه ولا کې استاد دی او هغه ته د پولیو د ساسکو د مهم په اړه خبرتیا څنګه وشوله؟
بیګا 11 بجې مونږ ته چې کوم دي نو تری سمس مونږ ته انفارمیشن نکړی شوی چې تاسو سبا له 7 بجې بیچو ته رسی. لومړی خبره خدا دا چې مونږ بیچو ته راغلی او 7 بجې راغلی اوس تقریبا 8:30-9 بجې وېدو ولدي. د هیلت عمله چې کوم دنو اب خپل نشته، دلته مونږ ته د ناس لپاره سہولت نشته او د هغه دنه مونږ باندې دا سټرس چولې کیږي چې یره تاسو 7 بجې په بیچو کې راځئ.
عبد الله په حلمزه شبقدر کې استاد دی او هغه وای بیګا خبر شو چې ګینې نن به ماشومان ته د پولیو ساس کیس کوي.
خو مونږ الله دین خبر هم نشته دا ساس کی به څنګه ورکو، په کومه طریقه به ورکو. په بیګا 11 بجې میسج وکړو بدل تازه شو. لږه بجې زه په سکیورټی مسلې وی کنه چې خلک مرته په بد نظر ګوري. پولیو والے ته بالکل نن سبا یاره جی سکیورټی مکیورټی سم نشته جدا سوسوینه جن پولیس ته نه خشته نه بشته. استادان غریبانا ناغلی دو بس په انتظار کې ولاړ دي چې کله هم ته اډر کی چې زوبې جی.
په دلداک سیمه کې په اسکول کې استاد راشد خان وویل هغه په خپل د خپل کارونو نه هم اوسګار نه چې لا پکې د پولیو د مهم کار پیښ شو او هغه دې کار ته بیګار وای.
زما د سرحد یونیورسټی نه ایمیډ دغه شروع ده فرست سیمستر او په 5 باندې زما ورکشاپ ختم شو. په 15 زمونږ امتحان دي زه خو ناستم لکه دغه د شپې کسان ته مرګرو ته دغه اطلاع شوی خو ماته نه وشه. نو ماته اوس یو دوه مرګرو چې دوی راته چې ستا ډیوټي ده او 7 بجې خولي 7 بجې راغلي دغه استاد خپل ټایم نوٹ کړي چې څه ټایم دی.
لدی ورستو مو د صحت د محکمې 400 د یو ذمہوار چارواکي ډاکټر ظفر سره خبرې وکړې او ورته مو د استادانو دغه خبرې وړاندې کړلې. دغه استادانو په وینا چې باید حکومت ته د پولیو مهم ډیوټي د استادانو نه ناخلي او که بیا هم استادانو باندې د پولیو د مهم ډیوټي کوي نو دوی ته د هر هغه سہولت ورکړي شي کوم چې پولیو ورکرو ته ورکړل کیږي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت
ګرانو اوریدون کو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه وای وای خدای ته وای دی میو جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال رډیو ورې پام کوه خبرونه تاسو ته نن در خبرو که په اړه باندې کوم نظر لرئ نو خامخای موږ سره شریکی. په خیبر پختونخوا کې لا هم حکومت نه دی جوړ شوی بلکې د کابینې اعلان نه دی شوی. دغلته دا لا نه ده معلومه چې کوم کس به د څه شي وزیري. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند چې دغلته یې ډېر سوچونه ګټلي او حکومت یې جوړ کړی هغې وایي چې دوی ته دا کومه نوې خبر نه ده ځکه چې په ځینو نورو صوبو کې هم لا وزیران نه دي معلوم. زموږ همکار خالد خان پی رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د وزیر اعلی په حیث د جماعت اسلامي سراج الحق او د قومي وطن پارټي سکندر حیات شیرپو د سینیئر وزیرانو په حیث په 1 مئی سوګند پورته کړی دی. خو په صوبایي کابینه کې د نورو وزیرانو اعلان یا هغوی ته د وزارتونو ورکولو پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د 1 مئی ټاکنو وروسته تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد په خیبر پختونخوا کې ائتلافي حکومت جوړولو باندې سلا شوی دی او د یو غیر رسمي معاهدې لاندې تحریک انصاف چې په صوبایي اسمبلی کې 55 غړي لري د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکۍ نه علاوه 8 وزیران به په کابینه کې اعلان کوي او دغه شان د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي درې درې او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر په کابینه کې سوګند پورته کوي. د دغه وزیرانو اعلان د ځینو وجوهاتو په سبب لا تر اوسه پورې نه ده شوی او ویل کیږي چې تحریک انصاف غړو په خپل منځ کې او بیا د جماعت اسلامي او تحریک انصاف د تعلیم په وزارت اختلاف مخ ته راغلی دی. خو د تحریک انصاف صوبایي صدر او د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر د دې تردید کوي او وایي
چې څنګه نه شي دا به څه لا به موږ په دې راوړو
شو
د جون په میاشت کې د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کول او منظورول شي او عام تاثر دا دی چې دغه بجټ بیوروکریټس یا سرکاري افسران جوړوي خو په اسمبلی دننه د خزانه وزیر وړاندې کوي او متعلقه وزیران د خپل محکمو اخراجات او پالیسي دفاع کوي خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال انتخاب امیر وایي چې د بجټ جوړول کې خو به وزیران شامل نه وي او دوی به وروستو بهانې لټوي چې دغه بودیجه خو د دوی په خوښه نه ده جوړه شوې
د
دې پدوات کې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف صوبائی مشر اسد کیسر وایي چې د دوی حکومت لا تر اوسه پورې وزیران نه دي اعلان کړی خو د دې مطلب دا نه دی چې دوی د بجټ جوړولو نه ناخبره دي دی وایي چې راتلونکي بجټ کې به تعلیم صحت او امن او امان ته خصوصي توجه ورکول شي دا یادونه ده چې په خیبر پښتونخوا او سند صوبه کې په یوه ورځ پرویز خان خټک او سید قایم علی شاه د دغې صوبو د وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کړی او بیا د سند کابینه کې وزیران هم اعلان شوي خو په پښتونخوا کې لا تر اوسه پورې وزیر اعلی او دوه سینیئر وزیران د حکومت معاملات سنبالوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی همدارس په فیسبوک باندې هم سره رابطه کوي شئ ته مشال ریډیو ولټوي د ظاهر مشخیل په غو کې وسندر او رو لسندر روسته نور څه درته خبرو
چې په شوندو کې سرخی وا ویری دیبا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو د لنډیز وخت د بوروال کاکړ سټوډیو کې د 3 اوري
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وای اترهګری د ټولو سیمو لپاره یو لوی خطر دی. ولسمشر آصف علي زرداري د سرګندونې تیر ورځ د خپل ولسمشری په دوره کې پښپژم زل د پاکستانی پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه ویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسی او په خلایني د بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر زرداري د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریز تکرار کړ چې ګواکې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک خپلواکۍ سرغړونه ده. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپل همکارۍ پر ژمنه تکرار کړی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفه ال ثانی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکارۍ ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو په کندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو سرونه پرې کړی دی. د کندهار د جړې ولسوالۍ د امنی کمانډان جمال اکا ویلي د دوه ځوانان خان او حمید الله نومیږي چې یو د لس او بل د شپاړس کالو دی. د جمال اکا په وینا د دوه ځوانان له یوې امنیتي پوستې څخه له افغان ځواکونو سره بیرته کورونو ته ستنېدل چې د طالبانو لاسته ورغلل، خو وسلوال طالبانو له دې انکار کړی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان پر دې سلاسوي دي چې د حکومت ضد راپور د سو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. په پام کې دا چې نوموړی د چهارشنبه په ورځ له دې مشرانو سره کښېني. د ترکی حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې پرون په زرګونه کسان یو ځل بیا د استنبول او انکرې سړکونو ته راووتل او د رجب طیب اردغان او د عدالت او پرمختګ ګوند د پالیسیو پر ضد مظاهرې وکړې. په ترکی کې روانې مظاهرې یوولس ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې احتجاج کوونکي وځپل.
له بوروال کاکړه مو د خبرونو لنډیز اورید. اوریدونکو اوس به له سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ ټکور.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د لسم جون ورځ د ملک د جمهوریت انتظامی حوالې سره ډیره د اهمیت وړ ورځ وه، ځکه چې په دې ورځ باندې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پارلیمان غونډې ته خطاب وکړو او دا په دې وجه د اهمیت وړ ده چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل صدر د پارلیمان مشترکه غونډې ته په شپږم وار خطاب وکړو. ادارې لیکي چې صدر په خپل خطاب کې د ډرون بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې د ملک ټول ذمہوار خلک دي خپل خپل کردار خشانتر سره کړی. ادارې زیاتوي چې په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل خطاب کې خپل ترجیحات بیان کړه او وی ویل چې لوډشیډنګ ختمون د دوی لومړی ترجیح ده او د غرنګ با د ملک نا کرپشن هم ختمولی شي او د بیروزګاری د ختمون لپاره به هم اقدامات کولی شي. د ادارې په وینا چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای بالکل صحیح دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د غرنګ خبرې هر حکومت کوي خو بیا خپل خبرې عملي کولی نشي. ادارې اخرې کې لیکي چې د جون په دې سخت میاشت کې که یو پلو اولس د سخت ګرمۍ نه تنګ راغلی دي، نو بل پلو د لوډشیډنګ له وجې کارخانې ټیوبولونه بند پراته دي چې له کبلې د پاکستان اقتصاد ورځ په ورځ کمزوری کیږي. نو باید چې حکومت خپلې وعدې سرته ورسوي او د لوډشیډنګ مسله زر تر زره هوار کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او دا لومړی ځل ده چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې موجود 550 غړو په متفقه توګه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ووټ ورکو. ادارې لیکي چې د اسمبلی غړو چې په ډاکټر عبدالمالک بلوچ باندې کوم د اعتماد څرګندونه وکړه، د دې نه داسې ښکاري چې د صوبې د چیلنجونو او مسلو د ختمون لپاره دوی د ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرسته کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په خپل خطاب کې د پټ فنډونو، وی آی پی کلچر د ختمون، سکولونو او کالجونو کې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو په شمول یو شمېر نور اعلانات وکړه. ادارې زیاتوي چې بلوچستان کې د مسلو د حل لپاره او دغلته د امن په ځای کولو لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته د نواز شریف او د هغه د ډلې د مرستې ضرورت دی. نو هیله ده چې نوې حکومت به د بلوچستان د وزیر اعلی مرسته وکړي او د سیاسي مکالمو، رواداری او معاشي ترقۍ په ذریعه به دوی د بلوچستان امنیت په ځای کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لانگ وار جرنال ویب سائٹ پر خپل مقاله کې لیکي چې درې ورځې وړاندې پاکستان شمالي وزیرستان کې هغه امریکایي ډرون برید وغند چې افغانستان ته د استونکو وسلوالو د مشرې تیارې کوونکې یو طالب مشر پکې ووژل شو. لیکوال لیکي نوی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف چې پخوا وختونو کې طالبانو سره د همدردۍ لپاره پیژندل کیږي پر دې برید خفګان وښود. نواز شریف غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي. لانگ وار جرنال لیکي چې د طالبانو دا وژل شوی قماندان متقی نومېده چې د بهادر خان په نامه هم پیژندل کېده. هغه د خپلو ځینو نورو ملګرو سره په داسې مهال وژل شو چې پاس زیارت د ریل لارې افغانستان ته وراوښت. د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د نوي وزیر اعظم خفګان تر هغه وروسته راڅرګندېږي چې امریکا ویلي دوی به یوازې پر هغه کسانو حمله کوي چې سمدستي خطر ترې پېښ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي طالبانو د دوشنبه یا نهې په ورځ افغانستان کې پر دریو ځینو بریدونه وکړه. وو برید کوونکو د کابل په هوایي میدان کې د ناټو لپاره ځانګړې برخې باندې حمله وکړه. دوی ټول ووژل شو خو دوه ولسي وګړي یې زخمیان کړل. همدارنګه زابل کې شپږ ځانمرګې برید کوونکي ولایتي شورا ته تر رسیدو مخکې وژل شو خو اتلس کسان یې ټپیان پرېښودل. او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پولیسو یو بریدګر وژلی او دوه یې نیولې. په مقاله کې راغلي چې دا په دې میاشت کې دریم ځل دی چې طالب وسوال کوشش کوي چې سر ښار کابل کې پر مهمو ځایونو د بریدونو په کولو سره پر افغان امنیتي ځواکونو د افغانانو باور کمزوری کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه بزدلانه دي او افغانان به د سولې له لارې راونه ګرځي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دې حملو په مهال ښاغلی کرزی وطن کې نه و بلکې قطر ته د سولې د ولاړو خبرو د روانو ساتلو او د طالبانو د ممکنه دفتر په اړه خبرو لورغلی و. افغانستان او امریکا دواړه په قطر کې د طالبانو د دفتر په حق کې دي. خو شرط دا دی چې لومړی باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او د القاعده ترهګرۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د نړۍ له حالاتو خبرې او د وی سندره وروسته تاسو ته د نړۍ او د سیمې په اړه باندې نور رپورټونه لرو. دا سندره د ایاز خان په غږ کې د راځي چوي.
د دنیا رنگونه ټول ورته بدرنګ بدرنګ د دنیا رنگونه ټول ورته بدرنګ بدرنګ پښتانه زما د خړ سادر پرنګ پرنګ غرونه غرونه پښتون خادرې دننګ دننګ پښتانه زما د خړ سادر پرنګ پرنګ دنیا رنگونه ټول ورته بدرنګ بدرنګ دیور لمبیا وادا گرہار وزیرستان میں نکزڑ دے ٹوپ کو غگی سنگ باندی راما شا ملکند پی خبر دے کیوں دے آئی سنا بادا مل جان پردیشی بیرا اسوات میں پپا منو پھر زون دے بیرا اسوات میں پپا منو پھر زون دے خیبر پلار خف خف روان دی روان نازولی د کابل ستړی د جنگ دی د جنگ دنیا رنگونه ټول ورته بدرنګ بدرنګ نړی دا خایستنا تری نزار شا دا پختن دا دی پیون پیون شڑے مڑتا بد یورپ جولا لی دلی نرسی کی زمون جون تدکیگ دے دا
عذاب وقت کی داسی وقت راغلے بل زخم نمو تڑلی پلوں گئے بل زخم نمو تڑلی پلوں گئے سوری سوری مید کرمی چنارنا چنارنا دا پکیا دا چی دغرن اختری دنگی او دنگ دنیا رنگونا ٹھول ورطا بدرنگی بدرنگ
د مشال رډي ورزونکو تاسو د ایاز خان په غا کې سندره ورده سلام پښتونخوا خبرونه د ریپورتون ته پسې دوام ورکو او د ریپورتون په بره کې درته وایم چې په د دې غړی نورستو په بل غړی کې په اخیری وختونو کې تاسو منګ پام کوه تنزی خبرونه لرو دا غي اوریدل هم مهروي او د دغه خبرونه پاړه او د مشال رډیو د نور خبرونه پاړه کوم نظر لري نو تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې مونږ ته وای په فیسبوک کې مشال رډیو ولټوي یا غلطي خوخه کې دغه صفه او دغه ځنه مونږ سره رابطه کوي شئ د ټوټر د لارې کې چرته ټوټر لري مشال رډیو په کې ولټوي همدارس نیخ پنې غازه مو ویب سټ ته هم تل شي مشال رډیو ډاٹ کام زموږ پته ده غلطه ورشل ته تصویرونه هم شته دي او نور رپورټونه په لیکلي بڼه باندې هم شته دي ویډیوګانې مختلفې ښي خوندوري ویډیوز هم شته دي تاسو کولای شئ دا ټول هر څه د ځان سره ډاونلوډ هم کوئ او که نورو ملګرو دوستانو سره شریکوي هغه هم کوئ شئ اوس تاسو یو رپورټ درورو د افغانستان نه دی په افغانستان کې چارواکي وایي چې دوی د دې لپاره تیار دي چې له 2014 کال وروسته چې کوم بهرنی پوزین لافغانستان اوزی دوی ته امنیت سپاری نو دوی د امنیت د سمبالولو جوګه دي او په دې برخه کې دوی دا هم کړی دي چې پنځمه مرحله هم طے کړی ده زموږ همکار په رپورټ لري
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ته چمتو دي چې د امنیت د انتقال پنځم پړاو پیل او د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ د ایساف ځواکونو له ویان ګونترکات سره په یو خبري غونډه کې وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو پنځم او وروستۍ مرحله به په نږدې ورځو کې پیل شي
موږ په راتلونکو څو ورځو کې به د امنیتي مسولیتونو پنځمه مرحله پیل کړو دا د ټولو افغانانو یوه لویه هیله وه چې د هیواد امنیتي مسولیتونه په مستقل ډول په غاړه واخلي خوشبختانه امنیتي منصوبین ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت دا وړتیا لري چې دا دنده په ښه ډاډمن ډول پر مخ یوسي
خغلی عظیمی وویل چې د دې مرحله په پیلېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري هم پر غاړه واخلي هغه وویل چې دا به د افغانستان په تاریخ کې یو د پام وړ شی بوي د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم دمګړې د هیواد اتیا پسلو کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونه پر مخ وړي او نوي پسلو کې نظامی عملیات هم د دغو ځواکونو لخوا رهبری کیږي له بهرنۍ ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال پروسه نږدې دوه کاله مخکې پیل شو چې په پنځو پړاوونو کې به د امنیت انتقال ترسره کیږي افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت انتقال وروستۍ پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي د دوشنبه په ورځ طالبانو په پایتخت کابل او زابل ولایتونو کې ډلې زی انتحاري حملې وکړې خو له دغه حملو سره سره په افغانستان کې میشت د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وای افغان ځواکونه د محل د امنیت انتقال ته پوره چمتو دي د ایساف ویان ګونترکات د دفاع وزارت له ویان سره په دې خبري غونډه کې وویل د 2016 کال نو وروسته به هم له افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي
ایساف به افغان ځواکونو ته د زده کړې مشورې او ورسره همکارۍ ته دوام ورکړي خو باید له یادونه باسي چې ایساف د اړتیا په صورت کې به له اردو او پولیس سره په هر محاربوي حالت کې له دوی څخه ملاتړ وکړي نړیواله ټولنه به خپل ماموریت په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان به په دې ونه توانیږي چې موږ له افغانستان څخه بهر کړي
افغان امنیتی چارواکي وایي سره لدی چې افغان ځواکونه تر یو حد تجهیز شوي دي خو بیا هم د درنو وسلو او هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري دوی وایي د یادې ستونزې د حل په هدف له نړیوالې ټولنې سره خبرې روانې دي
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې د نوي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي او پارلمان یې منظوري د یو هیواد بودیجا یا بجټ څه معنی لري د بجټ د هیواد په ولس اثر وي همداراز هر حکومت چې خرچه کوي نو ګټه له کومه ځایه ترلاسه کوي د دې ټولو پښتنو ځوابونه د پامیر ساحل په دې رپورټ کې
په پاکستان کې هر مالی کال د جولای لومړۍ نیټه پیلېږي د جون میاشت د بودیجې یا بجټ د وړاندې کولو او بیا منظوري او پردې بیا د بحث لپاره وي لومړۍ د مالی چارو وزارت د بودیجې لاسوند جوړوي حکومت یې بیا قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او بیا پردې بحث کیږي په کوټه کې د اقتصادي چارو پوهاند منیر احمد خان کاکړ وایي بودیجه د هیواد د لګښتونو او ګټې یا آمدن یو گوشواره یا حساب وي
بجټ خو دراصل دا راتلونکي کال د پاره د یو ملک د یو حکومت د تمام اخراجاتو او د حکومت د آمدن یو 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 گوشواره وی کله مگر چې بل زور ورته نو بیا دا معلوم نشي چې بجټ چې دی کنه دا د ملک د خلکو پر د ملک پر اقتصادیاتو باندې د خلکو پر اقتصادي وضع باندې ډېر زبر اثرات لري
اوس حکومت ګټه څنګه لاسته راوړي او بیا لګښتونه په کوم کوم ځای کې په کار راځي پوهاند منیر وای مالیه باید په شتمنو کسانو ولګول شي او دا ګټه باید پر بېوزله خلکو مصرف کړل شي
حکومت صرف یو آمدن دی حکومت دا د غلري چې په طاقت باندې په زور باندې ټیکس د ټیکس په ذریعہ باندې خپل وسایل راټول کړي ټیکس د لګېدو چې کوم سیستم دی یا کوم دغه دی هغه دغه سی وی چې دغه ټیکس پر امیرانو باندې وي او د امیرانو او بیا اخراجات چې دي هغه اخراجات بیا د غریب ولس لپاره نو یقینا دغه ډېر لوی فرق راوړلای شي اگر امیران چې دي چې ماړه خلک دي رچ خلک دي باید ټیکس هغه ورکی او دا هغه ګټه چې دا هغه فائدہ و ولست د سړک په صورت د سکول د کالج په صورت د اسپیټال د ډیسپنسری په صورت او یا د روډ جوړې دو د ډیم جوړې دو په صورت چې خلکو ته روزګار ور پیدا شي
د پوهاند منیر احمد خان په وینا په پاکستان کې د ټول ملي پیداوار شاوخوا 10% برخه له مالیو یا ټیکسونو راځي او دا ډیره کمه فیصدی ده په اروپا او امریکا کې دا نسبت ډیر لوړ دی اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې کله د پاکستان د مالیو لاري ګټه د جی ډی پی یا ټول مالی پیداوار 10% وي نو بیا پاکستان دا نورې پیسې له کوم ځای ګټي پوهاند منیر احمد خان د دې په جواب کې وایي
نو چې پاو ګټو نو دا نور بل څه راځي دا خو بل پور راځي او دا پور چې د امریکای ز لا ایم ایف ز لا ورلد بانک ز لا ایشین ډیولپمنت بانک ز یا ګای ګای چې ډیر پازاب سو بیا موږ عرب ته ولاړ شو بیا و چین ته خواستو کو
د پاکستان د مالی چارو د وزارت د اقتصادي سروې پر رپورت کې ویل شوی چې په دې هیواد کې د ټول ملي پیداوار شپږ 50% برخه د حکومتي پورونو ده معنا دا چې دا دومره ډیره پیسې حکومت د لګښتونو لپاره په پور اخیستې دي نو لدې پورا د ژغورنې یوازینې لار چې پوهاند منیر یویني هغه د مالیو سم او کره نظام دی
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پر ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ
اوروزیم کومرشال ریډیو ته غوږی واشنگتن پوسټ ورس پاڼې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په وزیر اعظم مانای کې د نو سیدو د فیصلې په اړه مقاله لیکل ده په ورس پاڼه کې د نموړي دغه فیصلې تر شا وجوهات په ګوته شوې دي چې غټ کې درته ملیحه مرزا ده وایي
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په دریم بار منتخب شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیرونه په وزیر اعظم مانای کې د نو سیدلو اعلان وکړ دغه قیمتي بنگلا چې 12 کال مخکې جوړ شو د خپلواک په دویم دور یعنی 1999 واخله تر 1999 پورې پکې نواز شریف پاتې شوی. تر اسپانې په خبره د دغه مانه پر ځای نوموړي په یو وړو کې کور کې د پاتې کېدلو خبره کړې ده. پرسپانه لیکي د تیرې شورو په ورځ د وزیر اعظم چوکۍ تر سنبالولو مخکې د نواز شریف د استوګنځای مسله په داسې حال کې وه چې په ملک کې د انرژي بحران دی، ګرانی ده او بهرني سرمایه کاري ډېره کمه ده. هغه ویل په سرکاري کور کې د نو سیدلو او د کابینې حجم کم ساتلو فیصله په ملک کې د کفایت شعاره د نوي دور طرف ته اشاره ده. ورځپاڼې لیکي په ولس کې د دې فیصلې په چټک هرکلی وشو. یو تن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل ته ولیکل چې د شتمنۍ ښودلو سره هیڅ نه کیږي، بلکې اصل خوشحالي د کفایت شعاري سره راځي. واشنگتن پوسټ د وزیر اعظم د سرکاري ماڼۍ په اړه لیکي چې د مرګلا پښنو غرونو کې پروت دغه کور کې د ګاډي لپاره یو اوږده لاره ده، د میلمنو د کیناستلو ښه کمرې دي، د هلیکاپټر د کوزیدلو ځای یا هیلیپیډ پکې موجود دی، د خدمتګارانو یو شمیر کمرې دي او د پاکستان د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي په خبره په دغه کور ساتلو هر کال 3.6 ملیون ډالر خرچه راځي. پرسپانه لیکي د ځینو چارواکو او خبریالانو په خبره د نورو هیوادونو د مشرانو د استوګنځای د معیار په مقابله کې د دغه کور معیار کم دی، خو په پاکستان کې چې ولس یې په مشر نو تنقیدی دی دغه کور پښتمنی کې د نابرابرۍ یو علامت ګرځېدلې دی. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف په ګډون د پاکستان زیاتره وزیر اعظمان د ملت شتمنې طبقې سره تعلق لري چې نواز شریف د یوې صنعتکارې کورنۍ سره تعلق لري او بنظیر بھٹو هم د ملت لوړې طبقې سره تعلق لرلو. ورځپاڼه لیکي د 1993 واخله تر 1999 پورې د بنظیر د واک په موده کې په غیر ډېر تنقید شو، کله چې دغه خاوند آصف علي زرداری چې اوس د پاکستان صدر دی په یو باغ جوړولو او په ونو کرلو یې په میلیونونو ډالرې ولګولې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عابده حسین وای چې په پخوانو وختونو کې نواز شریف تخپل کور د خیس لپاره د مشهور ډیزاینرانو خدمات اخستل. رسمانه زیاتوی د روان کال په انتخاباتو کې د نواز شریف مقابله د عمران خان سره و چې هغه هم مالدار دی، خو په کمپین کې یې دا پیغام و چې د حکومت خرچې باید کم شي او ژمنه کړې وه چې په وزیر اعظم ماڼۍ کې بنو سیږي. رسمانه لیکي د نواز شریف د دغه فیصلې په اړه ډېر کتونکي وای چې کده داسې نه وکړي نو کېدی شو چې د عمران خان لخوا ورته ګواښوي. بیا نور دا نظر لري چې کېدی شي د دې فیصلې تر شا د نواز شریف شخصي وجوهات وو چې حمله دغه کوره هغه مخکې گرفتار شوی وو. د وفاق د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد اکرم شهیدی په خبره د دغه کور سره دغه خراب تجربه تړلې ده او هغه یادونه د اوس هم یروي. په اخره کې ورځپاڼه لیکي نواز شریف او دغه کورنۍ د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم ماڼۍ ته منتقل شو چې ګمان کیږي همدغلته به پاتې وي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
د نهي یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شئ. د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه لیکنه کې د ترکی په ښار استنبول کې د حکومت ضد مظاهرو موضوع راخستل شوې ده او په کې ویل شوې دي چې د دې مظاهرو وجوهات څه دي او اوسنۍ صورتحال څه ده. غټ کې درته هارون بچاو
د نیویورک ټایمز په لیکنه کې راغلی د استنبول تقسیم چوک چې د خلکو او ګاډو ګڼګونه به پکې لیدل کېده د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان پریکړه کړې چې دغلته به یو لوی مارکیټ، یو جماعت او د ګاډو د تګ راتګ لپاره یو ټنل جوړوي. د نوموړي د دغه تصمیم پر ضد د ترکیې خلک یاد چوک ته وتلي او په مظاهرو یې ګوتې پورې کړې دي. د ورځې له مخې د موزن اذان د مظاهره کوونکو له ویناو او چغو سرو سره یوځای کیږي نو د شپې له مخې بیا مظاهره کوونکي له ډول او سندرو سره خپل احتجاج ته دوام ورکوي. لیکنه کاږي د مصر له تحریر چوک او د نیویارک له زکوټي باغ وروسته د استنبول د تقسیم چوک مظاهری دي چې د خلکو لخوا د ځان لپاره د ازادۍ غوښتلو یو عمده بیلګه ده. د اسین په نوم یوې یو سلویخت کلنې ښځې چې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای تقسیم چوک ته ورغلې وه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تقسیم هغه ځای دی چېرته چې هر یو تن کولی شي خپله خوښي، خفګان، سیاسي او ټولنیز نظر له نورو سره په ازاده توګه شریک کړي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت پرته د خلکو له رایو معلومولو په تقسیم چوک کې د نو ودانیو جوړولو پریکړه کړې ده. لیکنه زیاتوي انقلابونه په یوه لحظه کې او ناڅاپه مخې ته راځي. د تقسیم چوک مظاهره کوونکو خو دا چې د شخصي ازادیو لپاره د غرقم احتجاجونه پر ټولنیزه میډیا لکېدونکي مبارزې زیات اغیزمن دي. په یاد چوک کې ناشنا خلکو له یو بل سره پیژندل، د احتجاج ګډ غږی پورته کړل او د ترکیې مشرتابه یې له یوه سیاسي بحران سره مخامخ کړه. په لیکنه کې وړاندې راغلی وزیر اعظم طیب اردوغان وار د مخه د استنبول پر ازادۍ نومې لارا یو زړه سینما او د چاکلیټ یو دکان چې د خلکو د خوخي ځایونه وو نړولې دي. یاد ورسپانې د ټولنیز علومو د یو استاد او احتجاج کوونکی پیلنتان خبر راغستی چې ویلي دي مونږ غواړو داسې ځایونه ولرو چې په آزاد توګه پکې یو لبل سره لیدل شو. د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان په داسې حال کې چې زرګونه پلویانې ورته غونډ شوي ول او چړچکې ورته وهلې په خپله وینا کې په مظاهره کوونکو د پولیسو زور زیاتې وغند او د ناقانونه کړنو د لمنځه وړلو امر یې وکړ. نیویارک ټایمز د ودانۍ او د یو ماهر ښاغلي کانی پک په حواله لیکلي چې د ښاغلي اردوغان دا پریکړه چې په تقسیم چوک کې به نوې ودانۍ جوړوي د ترکیې خلکو ته په اول ځل فرصت برابر کړل چې د یو استبدادي حکومت پر ضد د اعتراض غږ پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا ته سلام پښتونخوا خبرونه اوریدله د مشال ریډیو د نساته خبرونه د شروع غړی خبرونه سلام پښتونخوا اوس دا خبرونه د اسماعیل جنید په غکی په وسنځره ختمو په بل غړی کې بیا د مشال ریډیو سره اوسې زکه چې موږ تاسو ته نور ډیر څه لرو په غی غړی کې به هم زه بشیر غوا خبروال کاکړ در سره
پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا کلی ونو سرزم پلو مل گرو پخوانو سرزم زد سہارا کلی ونو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا ہغنم گڑو افسانو سرزم شتر نشوا پورا لگنا غنم گڑو افسانو سرزم شت سامے ربانی وپما سری گریواند زمانو سرزم ویشت سامے ربانی وپما سری گریواند زمانو سرزم وخافری دستم گر رشا ستا درو جنو بہانو سرزم وخافری ستم گر رشا تدرو جنو بہانو سرزم لاخم سر پن مرخا مرد پریوتو سرزم لاخو مستر پن مرخات پت دی نلکان مرد پریوتو سرزم کما جہان چی دفخت نزل میں دفقلو پیغلو حوصلو سرزم کما جہان چی دفخت نزل میں دفقلو پیغلو شمان ز
زما کور ته خندان راغی.